درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تر شر غلاست د ماپشن 2 بجې سوی زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 6 نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د نادعلي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په دوه ورځني سفر اسرائیل او فلسطینیانو تر واک لاندې سیمو ته ځي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان کول چې ښاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په تازه دمه ځواکونو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت منصوبین شامل دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د تیر ورځې را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د پاتې 300 امنیتي سرتیرو سره تماس قطع شوی، خو زیاته کړه چې د تازه دمه ځواکونو په رسېدو سره به د هغوی سره اړیکه ټینګه کړي.
تصفیه و پاکسازی
ولسوالی غورماچ دی وای مرده غورماچ ولسوالی د بیرته نیولو او پاکول په هدف اضافه سرتیری استول دی. د تیر ورځ را په دی خواز مر سرتیری هڅه کوي چې هر چیجر ولسوالی پاکسي چې نن ولسوالی تر رسیدلې چې ولسوالی به پاک کړي. د تیر څو ورځې را په دی خوا غورماچ ولسوالی د وسلوال مخالفینو ولکیت لویدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ټول چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروازه کړی.
کلا یې داره رد میکنم در وزارت امور خارجه نیست که در حال انتظار باشه.
په دې ورسته کې پاکستانی ورسپانې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت د څو خره په دې خوا د پاکستانی ډیپلوماټانو د ویزو د صدور پروسه درولې ده. او د افغانستان د وسلوال پوز د درګونو ځواکونو ځانګړي خېتې له مدني ټولنې سره په یو غټه ناسته کې د کندوز په جګړه کې د دې خېتې د منسوبین قرباني وستایلې. د دفاع وزارت مرستیال همایون فوزین په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسم ټول چې وسلوال مخالفینو هڅه کول چې
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه کړی شول چې د تیر خبر بشپړ په تاسو ته وړاندې کړو. اوس په هم سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته مخه کړو. جګپوري امریکایي پوځي چارواکی نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد روسه تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. ډانفورد هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره دي وویل دی د اوس لپاره د دې سربیره چې په وروستیو کې ځینو راپورونو ویلي وو چې بغداد له روسیې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو د تر سره کېدو غوښتنه کړې وه دې ته اړتیا نه ویني چې روسیه په عراق کې هوایي بمباري وکړي. ډانفورد وویل عراقي مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی له روسیې د هوایي بریدونو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې تیره ورځ وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووسي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شي ملیشه باید وباسي. نو بیا کولی شي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجوبیر پر ایران شک وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسله وال اپوزیسیون ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیري او سلاکاران نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به نن په یوه نابابره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر رائد مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کی مون دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي تر دې سفر مخکې په یوه ویډیو پیغام کې لډوالو دواړو لوریو وغوښتل چې آرام شي او له شخړو لاس واخلي. د وروستیو شخړو په ترڅ کې تر اوسه اته اسرائیلیان او تر څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی، او په انتخاباتو کې د ده د ګوند له بریالیتوب سره تراودو د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو، او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. جسټن تراودو 33 کلن دی، او د پلار پیر تراودو پخوا د کاناډا سر ریاسم وو. جسټن تراودو ژمنه وکړه چې د کاناډا سړي اړیکې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره توجیه کړي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به مبارزه وکړي، کاناډا به د اسلامي دولت پر ضد جګړې څخه وباسي، او د هغه پر ځای به پر بشري او روزنیزو مرستو تمرکز وکړي. د سلوانیا حکومت ویلا یې وړاندې کړی ده چې له مخې به یې پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه، او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تایید کړي. دا هڅه په دې پسې وشوه چې تېره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړه چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ دې 5000 کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریې، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لوېدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالی او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چلته د موږ مسله قوا په ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړاوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمي نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل شوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمیر اندېښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټره عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمې د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي رئیس مشرانو
جرګه په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې امله چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوي کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د هرکلی ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
څوک چې غوښتل لیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل لاوو چې دا به د غوراوي کمیټه خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې فصل به ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتل لیکونه وړاندې کړي او موږ له ما څخه دغه 20 نفر یا دغه 15 نفر ولسمشر ته په لس کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي له دغه 200 کسان نه دغه 15 کسان یا 20 کسان په کوم دلیل باندې انتخاب شي.
ښاغلی رشیدی دغه شان خپله بل اندېښنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یادوي، وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دی او که نه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دا ځل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د دغه وزارت ویند شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پتمه دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې افغان حکومت هم پاکستاني ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوي.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ اتشې مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته مونږ میاشتې وزه ورکړله. مونږ ټولو سټوډنټانو ته کوم چېرته کې په پاکستان کې سبق وایي، تعلیم کوي، هغې ټولو ته مونږ یو کال وزه ورکړو. دویم چې کوم دی، په پاکستان کې تاسو ویل چې د افغان ډیپلوماټ څخه کوم ستونزې دي، نو ډیپلوماټ ته وزو خبره نو مونږ هر افغان چې څومره اوسه پورې دي نه تللي دي، ډیپلوماټ پاکستان ته ځي، مونږ یو هفته کې د هغې ویزې کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستاني په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي، نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
د ازادي راډیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادی علي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمي وایي د تیر شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډیر ژر به د نادی علي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل چې په تیرو درو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایر کوي.
د نادلی ولسوالۍ پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیل سوي جګړې درېیمه ورځ ده او تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه دوام لري. د هلمند والي میرزا خان رحیمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل وسلوالو غوښتل نادلی ولسوالۍ او تر هغه وروسته لشکرګاه ته ځانونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونو نه یوازې د دوی دغه پلان شنډ کړ، بلکې اکثره هغه سیمې یې بېرته د وسلوالو څخه نیولي دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وې. هغه د نادالي او لشکرګاه خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعضې ولسوالۍ د نادالي او بعضې قسمتو د نار سراج شروع کړي دي. هلته د موږ مسلح قواو په ډېر معانت او ډېریو شامت دی ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده، ټول قطعات و عملیات بوختي او خاص مشکل نه لرو.
میرزا خان رحیمي وویل په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل سوي دي، زیات شمېر طالبان هم وژل سوي دي. رحیمي د دواړو غاړو د تلفاتو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه 28 وسلوال او د دیرشو په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل سوي دي. د هلمند والي دا خبره چې د غزنی دپاره د وسلوالو د جنګ قمندان ملا اختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول سوی دی نه رد او نه هم تایید کړه. ویل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولي دي او د هغو څخه پلټنې روانې دي.
ایساف کومک نه ده کړی، ضرورت ایساف ته نه لرو. د مخبل قوتونه بیداره دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول شوي دي په جریان دي عملیات کې، چې دا باید معلومات وسي. زموږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي. وخت تثبیت شو، دقیق شو، موږ تاسو معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازه سرتیري د جنګ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده کوفکه او د ګرش په ملګر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل. خو وروسته حکومت په ضد عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاسی، تازه راډیو، هلمند.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتي وضعیت داود تپان سره غږیدلی دی. خبرې په ګټه اورو.
ګردیزو پټون لوی لاره ډیره اوږده لاره ده، تخمینا په غې ساحه کې زموږ اوولس والیګانې په غې لاره باندې پرت ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی چې زموږ ولسونه له دغسې مشکلاتونه خلاص شي. تاسو به خبر یاست چې په دې اواخرو کې په اساس ډیرو پیشنهادو زموږ چې په امنیتي جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلي ته، وزیر صاحب دفاع ته، لوی دریځ صاحب ته موږ دا پیشنهاد وکړ چې اوس تاسو خبر یاست چې په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي زب میرزا کې د اردو یو بلوک زب احمد خیلو کې هم هغه بلوک دی چې هغه اکټیو سوی ده، فعال سوی ده. په همدې ترتیب سید کرم کې څه مشکلات دلوده، څه کمبوتات دلوده د اردو پرسونل چې هغه هم د قمناس قلودو له خوا نه وایي بل هفته کې ولېګل سو سوال ته پرسونل ستونزې وګوري. موږ هم خپل آیت لیږلی و چې زموږ د پولیسو څه ستونزې دي، د اردو څه ستونزې. نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک، د شپږو او اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. مګر هم دا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاص تکتیکونه استفاده کوي، ماین ځای بځای کوي. زموږ وسایط نسي تلای، لاره ډېره لرې ده. په هغه اندازه چې کافي پرسونل باید ځای بځای، په هغه اندازه پرسونل نسته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت تامین کړو.
د عالمګي په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادې او په دې لاره کې پوستې یادې لکه تاسو هم یادونه وکړه، پوستې هم ستا ولسوالۍ هم ستا امنیه قومندانې هم ستا، خو بیا هم نام نه ده لامل یې
په دې ارتباط باندې موږ کوشش کړی. تاسو پوهېږئ سید کرم ولسوالۍ یو آسیب پذیره ولسوالۍ ده، یو لویه ولسوالۍ ده. باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې هومره لازم ده هومره نسته، او د اردو کنډک هم چې پروت دغه د لرې پروت ده. ما درته عرض وکړ چې زموږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي، هغه مشکلات وګوري، بېرته را شریک کړي له موږ سره. څو موږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاون امنیتي همدغه همدغه لحظه په احمدخیلو کې ده چې تللی ده. څو د احمدخیلو، د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کو انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې انقریبه موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه،
سلامت.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل و چې د پکتیا پر امنیتي وضعیت یې حال راکاو. د ازادي راډیو ده. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځای رسنیو د بیا فعالیدو لپاره دي جدي هڅې وسی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو پر ټکنیکي دو اندیشمن دي، خو د بیا فعالیدو لپاره کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نږدې یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط له امله د نورو زیانونو ترڅنګ رسنیو او خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 14 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالېدو لپاره پکار ده چې د دغو رسنیو سره مرسته وشي.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
ولایت کندز دوباره از سر گرفته شوه.
د ښاغلی شریفی په خبره د دې زیانونو ترڅنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نور ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز ښار او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو یې د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضرری سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمنو شویو دیارلسو رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
دا آزادي رادیو ده. په لوګر ولایت کې د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او د پایو د درولو د پروژې چارې پرون پیل شوې. زموږ همکار داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
تیره ورځ د لوګر په مرکز پلی عالم کې د کابل څخه د برېښنا شرکت اوبو او انرژي وزارت راغلي او مسؤلینو د ولایتي ادارې په همکارۍ عملاً د انتقالي برېښنا د پروژې کارونه د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل کړل. دغه پروژه چې چارې به یې په اساسي ډول په 419 ورځو کې بشپړېږي د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پیل شوې او د لوګر والي محمد علیم فدایي د پروژې د بنسټ ډبرې ایښودو په ځای کې رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل
په 419 ورځو کې چې 10% بېدیدي هغه سروې ډیزاین په دې کې شامل ده او 10% یې عملي کار دی. د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 1.6 کیلومتره 2 شپږ څلوېښت پایې چې دا به له ارغندینه شیروازي د لوګر ته او دلته به انشاءالله ټولو لوګریانو ته 480 میگاواټ د برق هغه گنجایش لري. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګره پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غځول کېږي چې دا مسیر ده. دا چونکې یو ملي پروژه ده.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په ډېر جدي ډول به د دې پروژې څارنه کوي او د دغې پروژې د کارونو د لا ښه والي لپاره به د لوګر د ولسونو کلک ملاتړ له ځانه سره ولري. دا پروژې په اړه له کابل څخه د ادارو راغلي استازي هم خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې دا یو ملي پروژه ده. ولسونه باید د دې ډول پروژو قوي ملاتړ وکړي. د لوګر ولایتي شورا رئیس آصف ستانکزی رسنیو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به د دې پروژې کلک ملاتړ کوي او لسونه د دې ډول پروژو ضرورت احساسوي او په همدې اساس.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو ده. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 تر 5 پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 50 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي 70 کلن تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریې د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبگینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پوښتنې له مخې 14% کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 29 کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمونږ خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسیه الوتکې تر ډیره د سوریه د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خپرونې نیمایي ته رسېدلی و. 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکي له احمد شیبر څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ته تللی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، او بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف دغې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي. د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. د سوریې په لاسقي ښار کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو میشته ډله وایي چې دا بمباري پرون وشوه او په وژل شویو کې وسلوال او ملکیان شامل دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون نن په ناببره سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو سیمو ته ځي، او دا دوه ورځنی سفر دی. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. د خبرونی په دینی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به مونږ زموږ ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه ثبت شوی دي، خو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د هلمند ولایت متماس نیولی ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بندې دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص. دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته یو خدای پامه.
موږ دغه د ولسوالۍ لار بند ده مولول مقامات ته دا ارزوده چې موږ د غزو د ولسوالۍ د لارې غم وخورل شي.
سلام علیکم. عزیز لاله چې مزوی له ولایت زابل ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې غزم دې خوښ دی او د ازمر کم ورته دی چې مزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت په خراب دی. موږ حکومت دایله کوو دا روډ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر روزانہ ولادت شي داساس ورسالی ته پیغام پریزم. موږ ورسالی دې سلکان نه لري او خامہ د سلکان دې موږ غوښتنه کوو سلکان جوړ.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لویه لاره دا درې ورځې کېږي چې بنده ده، هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یوه خبر نه لرو. وسلام.
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلور ورځو راهیسې د مقور په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا بیچارهګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شي. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. ولی احمد هلمند ولایت څخه مې دا پیغام درته پرېږدم. ټولو خلکو ته مې دا خواهش په روزګان د غزنی لاره ډېره ټینګه بنده کړې ده. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمای دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لاره کې پسا او پاته دي. لکلا ته لاره بنده ده، بیا ته شاجو، د شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لاره بنده ده. موږ ټولو خلکو چې دا خواهش لرم روزګان ته په خپل همت باندې خپل همت کې اوسې دا لاره دې خلاصه کړي. روزګان دا پرې دي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم موږ ټولو خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غاجان دی ہلمند ولایت نائی ولسوالی سے نیڑے کنے والے دے مستغام دا لے چے دے نائی ولسوالی طرف یوسی. السلام.
بلی السلام علیکم. حکمت لا اند زابل ولایت تصور ولسوالی دے مرزو دے کی زدن ول پھلو چار وا کو صدا ہلے لرم چے دے کابل او کندہار لو لار طالبان تڑلے دے او بیت خلاص کی. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجیه مدی المند ولایت دماج ولایت یمادی لو پرو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستاني دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی او ولا کار کوي. یغه ټول چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پاما.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوم غوړېدم ټولنې کوم عبد الغفار شکمل من کندهار ولایت میون لسالی سپیشل سره په تماس کې ما که هم مستم دي زشتري دي یا هم کلنګ یا د ونه واړم چې مستم دي په میون لسالی کې د وګو د نشټ د نشټل ستونزه ده چې دا باید حکومت افغانستان جره باید حل کی او مشته او غرافیدای کی زکه چینه د افغانستان اقتصاد هغه پرګرات ولای دی او د افغانستان اقتصاد ملک زراعت جوړی نو چې یو هواد کی یا په ولایت کی یا په ولسوالی کی زراعت نیوی نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالی یا د هغه هواد اقتصاد او په دې ډول په حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید مشته د اوبو ستونزه دې د جره را حل کی. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکي شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته راستولی وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي ځمکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اورېدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنې سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغ بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بس په دوام غوړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در وورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تورسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه احمدګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترمه د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکی چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کرسوي یعنی کښتونه کرسوي دی راوی هغه یا وړکی یا خرڅ کې اره کم شي نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کو کټیر چې د بزګر سره مرسته کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د جراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کرسوي غنم نه کرسوي معنا دا بیکاره تخمونه هغه تخمونه جراوه شي دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او یو روزګان نه سیمه د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي او د پاکستان د احتیاج موږ خدای خلاص کړي د وروته نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو غوري کوټ ور کوټ په 15400 کادارې دی راوت په ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه نو موږ د ډاکټر صاحب سره هیله کوو که چیرې ته د بزګرو سره کومک کوي او د افغانستان اقتصاد پر پښو دروي د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنی غنم او دغه کود دا راوړه بزګرو ته وویشه په پراخه پیمانه باندې وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د قدرت الله د هلمند ولایت مرسی د ولسوالۍ نه تاسو را پټم دا تاسو تاسو د پردم زرات نو غواړم چې ریحان او بندل په کومه مخه تاسو خنخ باندې رانی سیو خرڅ کې تاسو نو ګو کنار و نه کړو و سلام خو ورو ورو منو لا
تاسو نه راځي خبرو کوم تاسو د ډیرو ټول کارکونکو اوریدم که سره مونږه تاسو سلام ما دا رئیس جمهور یو خبر واغ د چول زراعت او د ورکو په یلمن ولایت کې خدای سي دي چې تاسو خلک ټول د خپل د مزکو هغه مالیه چې د دولت سره په هغه مالیه په کوم نو تل کړه نو زراعت به څنګه ولا که هم ځکه خپل پر سر کوي که تاسو په کریم هغه خپل خوښه ده
نو موږ خدای غواړو نو چې دغه وسی چې
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوي رامنځته کړې دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتنه لیدې راځي د مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو
بل شک چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډېرې خبرې مونږ د تیرو د ډیر شرو کلونه مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپل زمکو کې کار کوي همغه یو د تجربه یو جری پټه او لس جری پټه لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چام زکه په په پیسو باندې یا مزدورې باندې نشي وکړي نو دغه شکل مونږ له روز زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي تازه میوه خو ساتل شي تخمونه توزیع شي او د قانون وه سيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه د کوکنارو په ځای باندې غنم جوار دا وکړي نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي
او هر کال چې مونږ بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل
نو همغه خبره ده یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی و هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې کوکنار کوي ځکه کوکنار نغدي پیسې دي کوکنار اخلی او بازار ته باسي تور بازار ته تور پیسې لاسروړي او هغه پیسې چې تور پیسې لاسروړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کی نسبت دهغه پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدارونه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټای سدی کری مثلا یو جری پټای کری هغه ټول محصولات لاس ته نشي راوړی په دې کې تر 15% پورې ضایعات لري نو دغه خلک زړه کوي که چیرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربش کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سلنه بیرته لاس ته راوړي ګټه لاس ته راوړي متاسفانه چې دې ګټه لاس ته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره ډیره سرمایه گذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته به نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګاونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څونه امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپلې بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي.
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکه مو ورده د همدې سره د نن ورځې د خبرونه وختم پاتې ورسېدې مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو د ستونزو دورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه سوې ده او موږ هر ونه ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرې جنو د خبرونه په پای کې شمیره درته لنو د سره ویل کې او پر همدې شمیرو خپلې ستونزې مشتوا وروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین ثوایي
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باور لري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایی بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا وس د مرستې غوښتنه کوي.
زمانم نوروز خان دی تورباز خان زوی ما زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچی توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خو یو الته مزګه ده جایداد ده نو پلار مې سی او الته د قانی کول کوم شپته جره بمزګه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګه کور عملته او
مشکل څه شه ده مشکل
مشکل زما دا ده چې د تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو ما مسافرم کابل کوم دا په ویلي کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا دی مونږ د پلار او خی چې کوم دی او خی کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه دی واخیست شبخانی ته روغتون ته یوړو د دې سرحدو ډاکټرانو روغتون ته یوړو هلته چې یوړو یو ورځ هلته بسترو په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحده ډاکترانو په روغتون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ.
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمباري کې؟
دې بمباري کې ووژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې. نو هلته یې تدفین او تجهیز یې هلته وشو. نو هغه ځای نه دا کډه مونږ نما تروزیانو هغو په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ. کور فامیل مې مثلا د کور سامان د هغو په همکاري زه راغلم کابل ته. کابل کې نما یو خپلوان ده چاراسیاب ولسوالۍ کې یو کور ما ته فراهم کړ وای دلته کې اوسه.
اوس چاراسیا کې اوسي؟ تاسو اوس څه غواړئ؟
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې. نو داسې د مونږ د کور خرچ بل نیمغه پلار و چې د کور خرچ په غاړه درلود او د کور خرچ تمویلو. نو هغه پلار د ما پوت شو. اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي. زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا دغه امریکایان یا خارجیان.
تاسو سره همکاري وکړي یعنې په څه معنی؟
ما په رادیو واورېدل چې دغه خارجیان غواړي د هغو کورنیو سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکړي او کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې. نو زه دا غواړم چې که دوی نقدیه کومک دغه خبره رښتیا وي او نقدیه کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي.
تاسو څو خویندې ورونه یې؟
زه یوازې کور بل نه لرم، زه یوازې یم.
او څو کسه د کورنۍ غړي یې؟
د کورنۍ غړي 15 کسه یې.
تاسو یې پلار وظیفه څه شی وه؟
وظیفه د قانون.
ښه، یعنې خپله ځمکه درلوده؟
خپله ځمکه نه وه، بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه. نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې د خرڅ پوره کوو.
پلار هم څو کلن و؟
پلار مې 60 کلن و.
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه؟
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې راته راکړ. نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښایي.
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کې راوړیم دي؟
سامان قندوز کې پاتې ده، د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده. یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده. دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله.
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه. برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي؟
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط، په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دي چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره. هغه فامیلې چې تروسه تثبیت شوې نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسؤول ده. هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري. داسې فامیلونه کولی شي یو دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست وکړي چې دوی به سروې شي. چې دا دوی درخواستي وختل مونږ خپل سروې ټیمونه لرو تیار. بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زمونږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګیي تیمونه هلته سروې کوي. سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کمکونه چې پاستی مونږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطې چې هلته دوی مواد توضیح کوي بیا دوی ته کمک کوي. زموږ میکانیزم
خو برمکس د دوی مسله فرق کوي. دا یو کس دی چې پلار د بې سره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی. آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته؟
پلان په مونږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې مونږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوي دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هر شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي. هغه پلان چې امریکایان که داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه مونږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستلی نه دي. خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او او کار کول په هغه شونه کې به تثبیت شي دا په پروسه کې موږ خپل من نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که داسې یو مسله وه من خامخا د ان شاء الله کوم چې خبري کې په دې توګه
نو دا خو اوس دا کس اوس چار اسیاب کده دوی څه وکړي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم څه
سپارښتنه دوی ته ده چې د یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي هلته زموږ همکاران نشته او د ریاست پاسو بالات اضطراری د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم صبر ده صبر هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا مونږ سروي تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر پار موقعیت اوس خلک موقعیت لري بیا چې سروي شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرست چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه و دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کوټو توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرست کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته توزیع
کوي یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتماً به دوی سره مرسته کوي
بله بله سلفي سره
څومره کورنۍ سره د مرسته شوي
بیا مهم نه ده کداشي لاس کور نه وی دولس کور نه
نه تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه سمسته شوی
موږ د دوغره کورنۍ تر اوسه موږ سروي کړی ده دوی د کومک لپاره مرسته دي او تر اوسه پورې د درس اف فاميلي لپاره موږ بشري مرسته دوی ته توزیع کړی ده نن ورځ دوست تاسو سره خبرې کوم شپږ اف فاميلي لپاره پرون موږ تسمون چې دوی ته باید کومک توزیع شي
او برمک سیب کور ودان جوانده و سی دیره میره بانی او رازم پخیر تاسو هم کولی شیخ پلیستونزی لمون سره شریک کلی زمون دی تیلیفون شمیره ده 0229829020
غاخت زهرو بخامار نلری من سر وگرزی مستانا ملا بدار نلری من سر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی مستانا ملا بدار نلری وقت
برازی رازی
چرا چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کسایی که اومدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور اومدن بم نمیفهمی که در لوی جرگت نیوا کیلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چمده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگه
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنج شنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري